وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې او له ازادۍ راډیو څخه د وروستۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت راورسېدی. د دې محل لمړنۍ پښتو خبري مجله زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم چې د سر راپور یې د نوي حکومت د کابینې د جوړېدو په باب د وروستۍ پرمختګونو په اړه دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې محل مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو د افغانستان په شمال کې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې وکتل، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره د جی شل هیوادونو د غونډې ترڅنګ په استرالیا کې لیدلې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سرحدي ځواکونو په تورخم کې یو تن له درويشت میله وسلو سره نیولې دي. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ادریس محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو پورې تصویر ما یو تن چې په کورولا موټر کې درويشت میله توفنګچی او درې زره فیر مرمۍ په ډیر مهارت سره ځای پر ځای کړی وي نیولې دي. محمد وایي نیول سوي کس دغه وسلې له لندې کوتل څخه افغانستان ته راوړي وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې دیارلس مجرمین د سړي تښتونو، غلا او الکولی مشروباتو د څښلو په تور نیولې دي. د دې وزارت لخوا په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د کابل ښار له بیلابیلو سیمو نیول سوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په ناړی ولسوالۍ کې نن سهار د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې اته وسلوال وژل سوي او دولس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له ولسمشر غنی سره له خبرو وروسته خبريالانو ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې د افغانانو تر مشرۍ او رهبرۍ لاندې د سولې له پروسې سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. نواز شریف همدارنګه ټینګار وکړ چې سولې یز یو موټی او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ولسمشر غنی خبري غونډې ته د مینا پر مهال ویل چې له پاکستاني لوري سره په تیرو څو ورځو کې په ډیرو سترو او مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي، او هڅه یې کړې چې په خپلمنځي همکاریو کې خنډونه له منځه یوسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره د یو شرکت جوړېدل ضروري بولي، او وایي چې د دې شرکت په جوړېدو سره به د ټاپي پروژې اقتصادي چارې بشپړې سي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند لخوا د ټاپي پروژې لپاره د شرکت جوړېدل به د دې پروژې اقتصادي اړخ پیاوړی کړي. په دې ورستو کې د آسیا پراختیايي بانک لخوا په یو خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د ټاپي د پروژې له عملي کولو سره د ټاپي د پروژې د عملي کولو لپاره د یو شرکت پر جوړېدو سلاسوي ترڅو د غازو د دغه 1300 کیلومتر نل لیکي د تیرېدو پر سر کار وکړي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو د افغانستان په شمال کې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ناټو د یو خبر پاڼې پر خبرولو سره ویلي چې یاد سرتیری د وسلوالو مخالفینو په ډزو وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د روان کال تر پای ته رسېدو وروسته شاوخوا لس زره بهرني سرتیری په افغانستان کې پاتې سي، چې د 2015 کال تر پای به یې شمېر نیمایي ته راکم سي. د افغانستان د کرکټ ټیم د پاکستان د کرکټ الف ټیم ته په 500 منډو ماته ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه دوستانه لوبه چې په اسلام آباد کې ترسره کېدله نږدې څخه نندارا کوله. د نننۍ لوبې پچه افغان ټیم وګټله او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه چې په 15 اوورونو کې 145 منډې جوړې کړې او 4 لوبغاړي وسوځیدل، او پاکستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. پاکستان ونه سو کړای دغه هدف پوره کړي. دغه ټیم نه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 100 منډې جوړې کړې. د امریکا یو مشر پوځي افسر عراق ته په یو ناببره سفر تللې دي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارټین ډیمپسي نن سهار بغداد ته رسیدلې دي. دا د امریکا په مشرۍ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د مبارزې د پیلېدو را پدې خوا عراق ته د جنرال ډیمپسي لومړی سفر دی. ډیمپسي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د غوښتل وویني چې د امریکا مرسته په څه ډول روانه ده. د ډیمپسي دا سفر له هغه دوه ورځې وروسته کیږي چې د امریکا کانګرس ته وویل چې د امریکا حکومت په یو شمیر پوځیان د عراقي پوځیانو پر څنګ د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد د جګړې لپاره دی هیواد ته لیږي. د هانګ کانګ د لاریون کوونکو درې مشران پیکینګ ته د سفر څخه راګرځول سوي دي. دوی چین ته د دې هیواد د چارواکو سره د لیدلو په مقصد روان وو. د هانګ کانګ د محصلینو د اتحادیې د مشرانو په وینا نن په هوایي ډګر کې د هوایي شرکت لخوا دوی ته وویل سول چې چین ته د دوی د سفر اجازه لیکونه د دې هیواد لخوا بیرته فسخه سوي دي. په تیرو شپږو اونیو کې د محصلینو لاریونونو د هانګ کانګ په ځینو برخو کې کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. لاریون کوونکي د هانګ کانګ د مشر د دندې لپاره د 2018 کال په انتخاباتو کې د خپل کاندید ټاکلو حق غواړي، خو په پیکینګ کې چارواکي دا غوښتنه ردوي او وایي دوی به د کاندیدانو نومونه په خپله ټاکي. د پاسیفیک د سونامي خبرتیا مرکز د انډونیزیا په مالوکو جزیره کې نن د 0.3 درجې زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړې دي. د امریکا د جیولوجي اداره وایي دا زلزله د کوټا ترنیټ جزیرې د شمال لویدیځ په شاوخوا 1.45 کیلومتر کې تر سمندر لاندې 4.5 کیلومتر لاندې وسوه. د پاسیفیک سونامي خبرتیا مرکز وایي په داسې ساحلونو کې چې په 300 کیلومتر کې واقع وي د سونامي د څپو د راپورته کېدو امکان وي.
وخت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 6 دقیقې سولې. او ریچې د کابینې د جوړېدو لپاره د ګډې کمیټې کارونه کومه نتیجه نه درکړي، د چولې دغه کمیټې یو غړی په دې اړه داسې وایي:
لو طرف بازدار کل بس شانیست کې باید چوکی ها قبل از قبل دو تقسیم شود، از وزارتخانه ها شروع تا سفارتخانه ها و کنسولگری ها و ولایات و معینیت ها.
په یو بل راپور کې اوري چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د دغه هیواد صدر اعظم ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرستو ته دوام ورکوي.
I assure the brotherly people of Afghanistan that Pakistan will stand by them inshallah and support their endeavors for peace and progress.
د دې سفر په اړه مولا سناتور افراسیاب خټک سره هم مرکه کړې ده. په همدې خبرونه کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې په وړاندې د افغان کرکټ ټیم د بریا په اړه هم یو راپور درته لرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو نننۍ غونډه په اوکراین کې د روانې ناکرارۍ په اړه د خبرو تر اغېز لاندې وه. نور راپورونه هم لرو، ملتیا مو غواړم. تاسو زموږ ښه لازدي رادیو ری راځو د خبرونې لمړی مطلب ته. د ولسمشر او اجرایي رئیس د استازو ترمنځ د اختلافاتو له امله د کابینې جوړولو د کمیټې کار بې نتیجې پاتې سو. د دغه کمیټې یو غړی اسدالله سعادتي د اجرایي رئیس د استازو له خوا د کابینې د نیم په نیم ویش غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت د هوکړه لیک خلاف ګڼي. خو د حکومت د اجرایي رئیس استازي وایي چې د ولسمشر غنی استازو باید دغه خبرو په شریکولو کې له بیړي کار نه وای اخیستی. اجمل تورمان پر همدې موضوع راپور راکوي.
د کابینې جوړېدو ته د ګډې کمیټې په اونیو باسونو بالاخره کومه نتیجه ورنکړه او د کابینې د غړو د ټاکلو کار ولسمشر او اجرایي رئیس ته پاتې شو. د دغه کمیټې غړي وایي چې دوی تر اوسه پورې 14 غونډې کړې دي، خو د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافونو له امله خبرې اترې بې نتیجې پاتې شوې. د کابینې د جوړولو په کمیټه کې د ولسمشر یو استازي اسدالله سعادتي ازادۍ رادیو ته وویل چې د اجرایي رئیس استازي په کابینه کې د نیم په نیمه ګډون غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون او د ملي وحدت له هوکړه لیک سره په مخالفت کې خبره ده.
اخوا په ټولو کې بحث په همدې دی چې چوکۍ باید په دوو برخو وویشل سي، هغه کې وزارتونه دي، سفارتونه، قنسلګرۍ، ولایتونه یا معینیتونه. لومړی باید د دواړو ټیمونو ترمنځ چوکۍ وویشل سي او بیا په افرادو بحث وسي، خو موږ وایو چې دا د سیاسي هوکړه لیک او په اساسي قانون کې د ولسمشر د صلاحیتونو خلاف خبره ده، باید مشارکت ته پام وسي. چوکۍ د هیچا شخصي ملکیت نه دی چې په خپلو کې سر وویشي، موږ دا شان یو دولت غواړو.
خو د اجرایي رئیس استازي د کابینې د جوړولو او د خپلو غوښتنو لپاره خوشبینه دي. د کابینې د جوړولو په کمیټه کې د اجرایي رئیس استازه سید حسین عالمی بلخی وای چې دوی له قانون نه بهر غوښتنی نه دی مطرح کړی. نو موري وای چې اجرایی رئیس له هغه پوسټونو پرته چې د آزاد سیالۍ لاله خلک ورته استخدامیږي په نورو ټولو پوسټونو کې نیم په نیمه حق لري.
در تفسیر یا تعبیر از ادارات اقتصادی او دوستان سلیقه‌ای برخورد
میکنند. د اقتصادی ادارو په تشکیل او تعبیر کې هغه دوستان سلیقه‌ای برخورد کوي، لفظونو سره لوبه کوي، مشارکت غواړي، نو څه یعنی چې باید له دواړو ټیمونو نه وي. د کلیدي ادارو مشري باید د دواړو ټیمونو ترمنځ برابره وي. تمه نه وه چې دوستان دغه مسایل په دې ډول مطرح کړي، باید موقع ورکړل سوی وای او په دې ډول موضوع ته کتل به ډېر ګټور نه وي چې دوستان تور پورې کوي.
که څه هم هیلې ډېرې وې چې د ولسمشر لخوا په ټاکل شوي وخت یعنی 15 ورځو کې به نوې کابینه اعلان شي، خو له دې مهلت څخه چې دا د 2 ورځې تیرې شوي دي لا هم د کابینې د جوړولو برخلیک نه دی معلوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او وروسته دواړه مشران په یوې ګډي خبري غونډه کې راڅرګند شول. دا چې په دغه لیدنه کې پر کومو مسایلو خبرې شوې زموږ همکار زبیح الله شفق په دې اړه راپور راستولی دی.
پاکستان په افغانستان کې د افغانانو تر مشرۍ او رهبرۍ لاندې د هیواد د سولې له پروسې سره خپل مرسته دوام ورکړي. پاکستان له افغانستان سره پراخې سوداګري زیاړي کې غواړي او په دې لړ کې خپل هڅې جاري وساتي. دا خبرې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته په یوې ګډې خبري غونډې کې د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د پاکستان په 2 ورځني سفر د هیواد پایتخت اسلام آباد ته راغلی، د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. نواز شریف زیاته کړه چې افغانستان پاکستان دواړه هیوادونه ګډ کلتوري، اقتصادي او تاریخي اړیکې لري. زموږ غم خدای سره شریک دي او دواړه هیوادونو ترمنځ ډېرې نشلیدونکې اړیکې موجود دي. نو موري په دې اړه وویل، پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه ځانګړي اړیکې لري. موږ د یو ګډ تاریخ په تار تړلې یو. زموږ غم خدای او امنیت له یو بل سره تړلې دي. موږ له افغانستان سره د یو نږدې او ګاونډي هیواد اړیکې غواړو او په سیمه کې به د امنیت لپاره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. زه یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کوم چې یو سوله ییز، یو موټی او باثباته افغانستان تر هر چا زیات د پاکستان په ګټه دی. زه یو ځل بیا وایم چې موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې مرسته کوو او همداراز یو ځل بیا تکراروم چې د دواړو هیوادونو اقتصاد سره تړلې دی او باید د ودې لپاره ګډې هڅې وشي. نوموړي همداراز وویل چې ټاپي د غازو نلیکا په سیمه کې د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې لا پراخې کړي او په سیمه کې به اقتصادي خوشحالي راولي. ولسمشر غنی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې له پاکستانی لوري سره په 13 ورځو کې په ډیرو سترو مهمو موضوعاتو خبري کړي او هڅه یې کړې چې په خپل منځو همکارو کې کوم خندونه دي هغه له منځه یوسي. افغان ولسمشر همداراز ویل چې پاکستان او افغانستان باید پر دې وپوهیږي چې د دواړو هیوادونو امنیت سره تړلې دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې ناکراری وي، افغانستان به ناکراره وي. همداراز په افغانستان کې به ناامني هرومرو پاکستان نام نه کوي ځکه چې د دواړو امنیت سره تړلې ده. زموږ ګډې هڅې او عمل به په دې سیمه کې تروریزم د مخنیوي او سولې او ثبات لپاره پرله پسې هڅې په دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره ښې پایلې ولري. نوموړي همداراز زیاته کړه چې پاکستان ته په خپل سفر کې ډېرې اقتصادي معاهدې لاسلیک کړي چې له مخې باید د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه ورسیږي. ولسمشر غنی همداراز د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړه او ویل چې دغه سفر کې باید دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي همکارۍ او اړیکو خبري وشي. تر دې مخکې محمد اشرف غنی د خپل سفر په لومړۍ ورځ د پاکستان دولت مشر په ګډون د دې هیواد له جګپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره کتلی او په سیمه ییز وضعیت ورسره خبري کړي.
لکه څنګه چې موږ په راپور کې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره وکتل. ښاغلی غنی همداراز د پاکستان له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره ولیدل او د دواړو ملکونو پر اړیکو یې ورسره خبرې وکړې. د دې لیدنې پر وخت سناتور افراسیاب خټک هم موجود و. د مشال رادیو خبریال عبدالهی کاکړ له ښاغلی خټک سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه دا پوښتلې چې په دې ناست کې د ولسمشر اشرف غنی مهمې خبرې څه وې؟
دا خو ډېر مهم ملاقات په دې معنا و چې ډاکټر اشرف غنی صاحب چې رئیس جمهور منتخب شوی دی هغې نه پسې لومړۍ دوره به لومړی سفر دی اسلام آباد ته. نو هغوی خپل نظر څرګند کړو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکو په باره کې او هغه مهم ټکي یې وته کړل کوم چې هغې په خیال کې د دې تعلقاتو بنیاد جوړوي. هغوی وویل چې دواړه ملکونه باید یو بل د ګاونډي رونو هېوادونو په توګه د یو بل استقلال تمامیت او هغه څه وپیژني او دا به وي چې کار د سیاسي ازمون ولرو سره مشکلات شته او دوی چې د سیزن په حال خبره نه ده، خو بیا هم چې تعهد به مې په اخلاص سره پوه شو بیا په مخ به سره ځو انشاءالله.
خو خټک صاحب، دلته یو سوال دا دی چې په دې ملاقات کې یعنی کوم غیر پښتنو ګوندونو دغه استادو دغه په دریس کې په خبرو کې د پخوا په مقابله کې اوس یو څه بدلون ولیدی؟
افغانستان 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 سے خبر خبر ریٹول وہی چی افغانستان سے خط اوقات پکا دی او افغانستان تو داخلی چاروں کی گوتی نہ دیوار پکا.
خټک صاحب، خیر پښتنه کوم تاسو ته وایسي چې ولسمشر د دې شخصیت څنګه ښکار شو؟
زه تاسو ته سره کوم چې د خټک صاحب شفالي خو ما په جندو کافي وخت نه او وی په خوا یې چې یو روشن فکر یو پروفیسور ما خو خوښ شو د دې چې دا کم د تیر څو کالو کې سیاست کې فعال پاتې شوی دی.
د پاکستان سناتور افراسیاب خټک چې دغه وته د افغان ولسمشر د سفر په ارتباط او ولسمشر سره د لیدو په ارتباط باندې معلومات ورکول.
لیکه دا کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینې برخو کې خپل استقلال د لاسه ورکړي. دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره د ازادي رادیو لومړنی اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې وروره، د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلی نه ده او نه به هم منلی، او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
د یک شنبه د ورځې د سهار په 8 بجو کې او د ماسپښین په 15 بجو کې له ازادي راډیو څخه واوري.
بیا هم راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د علماو شورا او ملي شورا یو شمېر غړو د پاکستان د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر روسي څرګندونې بیا خېسي وبللې. مولانا فضل الرحمن هغه واته د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال رسنۍ ته ویل چې په افغانستان کې اوس مهال جګړه جایز ده، ځکه د په وار چې بهرني ځواکونه په دغه واد کې اوسم استه. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د علماو شورا او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د جګړې د جواز خبره د دې لپاره کړې چې خپل ځان د ترهګرو له بریدونو خوندي کړي. مولانا فضل الرحمن د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې دا مهال جګړه جواز لري، ځکه چې په دغه هیواد کې بهرني ځواکونه میشتي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا یو غړي شفیع الله نورستانی د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د فضل الرحمن د خبرې نامعقوله او بیګټی دي.
زه فکر کوم چې مولانا صاحب بل نامعقوله او نامشروع اظهارات سره ځان ته خلاصون ورکوي د پاکستان د تروریستي عملیاتو نه، او مگر دا فکر نه کوم چې دې ته کوم فائدہ ورسوي. دا سه یو موقف کې نه دی چې هغه مداخله وکړي په افغانستان کې، نو که هغه مداخله کوي هم کوم ځای نه نیسي.
مولانا فضل الرحمن دغه څرګندونې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته کړې دي. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د ګاونډي هیواد پاکستان پر رسمي بلنه نوموړي هیواد ته تللی چې د بیلابیلو امنیتي او اقتصادي موضوعاتو پر سر به له یو شمېر پاکستاني چارواکو او مخاورو سره وګوري. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د مولانا فضل الرحمن روسي څرګندونې وغندلې او د ورته څرګندولو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. افغان سیاسي کارپوه او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي چې مولانا فضل رحمان او د خبرې اوس په پاکستان کې پخوانی بازار نه لري.
مولانا فضل الرحمان هغه پخوانی شهرت هغه امکانات هغه اوتوریته چې درلودل اوس نه لري. ټول خلک پاکستانیان دی چې جندلی دغه خبره په ټول حسین کې دومره تاثیر نه دی خو خبر وکړي
د یادونه د شیدل عمرې زل نه لري چې پاکستانی چارواکي او سیاستوال افغانستان ته د سولې او امن دراوستلو په برخه کې پارون کې خبري کوي او په یو ډول د نامنۍ او شخړو د دوام لپاره لمن وهي. تر دې د مخه هم پاکستانی سیاستوال او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په افغانستان کې جهاد پر ځای بلل او چې څرګندونې د ورته توند خبرګونونو سره مخ شوې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خود امحل تاسی ازادی رادیو تا غورجست. د ولسی جرګې اکثر غړو د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر ماشومانو جنسي تیری وغندل او له حکومت یې په کلکه وغوښتل چې د دې پېښې عاملین ژر تر ژره ونیسي او سخت جزا ورکړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو شمالي ولایتونو کې پر وړو نجونو جنسي تیری زیات شوی دی. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې پر ماشومو نجونو د جنسي تیریو پیښو د ولسی جرګې غړي په غوسه کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې دا اعمال د اسلام د دین او بشري موازینو خلاف وبلل او له حکومت یې په کلکه سره وغوښتل چې د دې پیښو عاملین د ژر تر ژره ونیسي او په سخته سزا دې محکوم کړي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال صدیق احمد عثماني چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل
تجاوز بالای دختران و یا پسران نابالغ و یا اختطاف خانم ها د بعد
په نابالغ نجونو هلکانو جنسي تیری او یا د ښځو تښتونه هغه څه دي چې د جمهور ریاست د مقام پولیسو او د لوی څارنوالۍ توجه ورته راړوم. لکه څنګه چې د پغمان د قضیې په وړاندې عمل وسو د دوی په وړاندې دي هم ورته دریځ ونیول سي.
پر وړو نجونو د جنسي تیری په حق له د ولسی جرګې د غړو غوسه په داسې حال کې راپارېدلې چې راپورونه وایي تېره اونۍ د تخار په ولایت کې پر یوې 3 کلنې او 12 کلنې ماشومې جنسي تیری شوې دي. همدارنګه نور راپورونه وایي چې د بلخ په ولایت کې هم ورته پیښه شوې ده. د ولسی جرګې غړو د افغانستان د علماو په شورا هم غږ وکړ چې د دې غیر انساني او غیر بشري اعمالو په ضد اواز پورته کړي. دوی د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون څخه هم وغوښتل چې د دې پیښو د عاملینو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې دوی غواړي چې د دې تیریو عاملینو ته د سزا ورکړل شي. د دې کمیشن وایاند رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته وویل
ټول هغه مسایبین او عاملان چې د خود قرآن توثیقونه کوي هغه باید ونیول شي او مکمل منصفانه او عادلانه محکماتي جریان په دې باندې پلی شي. قضا زمونږ وادي نه ځانګړي مونږ په کاملا بې طرفۍ او د احترام په نظر کې نیولو سره چې د یو مستقل ارګان د خپل قرار قضایي صادر کړي او هغه جزاګانې یو ته ورکړي چې په قانون کې پېشبینی شوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په 13 میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 1215 پیښې له مختلفو ولایتونو څخه ثبت کړي دي. همدارنګه کمیسیون وایي چې په دې موده کې پر نجونو د جنسي تیریو 40 قضیې هم ثبت کړي او راپور یې د حکومت اجرایوي ارګانونو ته سپارلې ده.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
او سم د سپورت د مینوالو لپاره. پاکستان ته د افغان ولسمشر له سفر سره همزمانه نن په دغه هیواد کې د دواړو هیوادونو د کرکټ دوستانه لوبه هم وسوه. دغه لوبه افغانستان د 4-5 منډو په توپیر وګټله. زموږ همکار یوسف زدران د کرکټ د نن ورځې د لوبې او د همدې بریا په اړه د کابل ښار له شمیر اوسیدونکو سره غږیدلی او د راپور یې برابر کړی.
د افغانستان او پاکستان د الف کرکټ ټیمونو ترمنځ د شنبه ورځې سیالي کڅام د اړیکو د جوړولو او د دواړو غونډي هیوادونو په سیاست کې د نږدې کولو په خاطر و. خو دا چې افغانستان د لوبه په لور توپیر د پاکستان څخه وګټله خلکو د سیالي د جوړولو هدف ته ونه کتل بلکې د پاکستان په وړاندې د افغانستان بریا په خوشحالي او اترنونو او نارو ولمنځله. دا سیالی چې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا له نږدې کتل کېده په افغانستان او ټول نړۍ کې د کرکټ مینوالو د تلویزیون له لارې کتله. د سیالۍ په وروستي شیبو کې مونږ هم د کابل ښار ته ووتو ترڅو د خلکو ولولې او د خلکو مینه له نږدې وګورو. دا چې په دویم اننګز کې د افغانستان بالینګ وو نو د هر ښه بال د کولو سره د خلکو امیدونه د بریا په لور نږدې کېدل.
خدای دې وکړي چې افغانستان یو ګټي مونږ افغانستان ته دوام
وکړو. خو کله چې وروستي یعنی په 15 اور کې د پاکستان وروستي لوبغاړی هم له میدان ووت او وسوځول شو نو د کابل میشتو خلکو بېله خوشحالي ولمنځله. یو څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په وړاندې د افغانستان بریا د دوی تر ټولو غټ ارمان وو. هغه ارمان چې نن د شنبه پورې سپوره شو.
خطرناک ماته پاکستان ته ورکړه او له دې ماته سره پاکستان باید وډار شي تاریخي ماته ته دا ورته.
له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لوبې ټاس ګټلې وو او خپلې د بیټنګ فیصله وکړه. څرنګه چې لوبه 15 اوریزه وه نو تر ډیره یې هڅه کوله چې لوبه تیزه پیل کړي. په ټولو 15 اورونو کې افغانستان وکولی شو پاکستان ته نسبتا یو لوړ هدف یعنی 155 منډې وټاکي. خو د 155 منډو هدف پاکستان ته رښتیا هم په یو غټ ټارګټ بدل شو. پاکستان ونه شو کولای دغه ټارګټ په ټاکل شو 15 اورونو کې پوره کړي بلکې د 99 منډو په جوړولو سره یې ټول ټیم وسوځید او د 45 منډو په توپیر یې لوبه افغانستان ته وبایلله. دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم کویټ ته هم بې ساري ماتې ورکړه. هغوی کولی شول د 2018 میلادي کال نړیوال 500 جام ته لار پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د سهار له وو څخه د ماښام تر وو بجو پرې د اونۍ په ورځ کې خبرونه لري. تاسو کولی سئ ازادي رادیو د اف ام په 1.5 څپو په سترو شارونو کې واورئ او په ټول افغانستان کې بیا په منځنیو 1260 نوي څپو باندې هم اوریدل کېدای سي. راځو د خبرونه وروستي مطلب ته چې یو نړیوال مطلب دی. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو نننۍ غونډه په اوکراین کې د رواني ناکراری او په دې هیواد کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د خبرو اترو تر غیز لاندې وه. خو د اوکراین مسله رسما د نننۍ غونډې په اجنډا کې نه وه شامل سوې. د اروپایي کمیسیون مشر ویل چې د اوکراین مسله د شدید اندېښنې وړ ده او پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي د منسک د موافقې عملي کولو ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات په د فرشې جلالزی په راپور کې واورو.
ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو هیوادو رهبران سبا په یو جلا غونډه کې د اوکراین پر حالاتو خبري وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر هرمن وان رومپی نن په دې اړه خبريالان ته وویل
While this is not on the G20 agenda, the situation and the recent military escalation
که څه هم دا د جی شل په اجنډا کې نه و شامل شوی خو په اوکراین کې وضعیت او هلته روسي پوځي پرمختګونه د شدید اندېښنې وړ دي. سبب هغه اروپایي رهبران چې برسمن ترغلي د ولسمشر اوباما سره وګوري او پر اوکراین به خبري وکړي. هرمن وان رومپی د اوکراین د حکومت او اروپا کې د ناتو د لوی قمندان خبري تایید کړې او ویل چې مسکو د اوکراین ختیځ ته درنې وسلې او عسكر استولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې کچېر روسیا د اوکراین ختیځ ته وسلو او عسکرو استول بند نکړي او د اوکراین له ختیځ خپل عسكر ونه باسي اروپایي اتحادیه به پر ضد لا شدید اقدامات غوړه کړي. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټ پر روسیې ژغ وکړ چې د منسک موافقې د عملي کېدو لپاره په اوکراین کې پر بیلتون غوښتونکو له خپل نفوذه کار واخلي.
I want to restate that the European Union continues to believe
زه غواړم یو بیا ووایم چې اروپایي اتحادیه باور لري چې د دې بحران یوازې سیاسي حل دی او موږ به د هغو بندیزونو په ګډون چې ممکن دي ټول سیاسي اقدامات په نظر کې ونیسو. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به د دوشنبه پر ورځ سره وګوري په سیمه کې وضعیت په وڅېړي او پر ممکنو راتلونکو اقداماتو به خبري وکړي. موږ باید په سیمه کې د جګړې مخنیوي وکړو او ټول لوري باید هغو موافقو ته چې په سپتمبر کې په منځ کې وشوه متحد وي. د غلوړت به اروپایي چارواکي وویل چې د اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه پر ورځ په اوکراین کې روانو حالاتو او د روسیې پر ضد د ممکنو اقداماتو پر څرنګوالي خبري کوي. اروپایي اتحادیه او امریکا پر روسیه مخکې هم یو لړ بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بانکیمون هم نن وویل چې په اوکراین کې د بې ثباتۍ دوام د نړیوالي سولې او د نړۍ د اقتصادي پرمختګ د دوام مخنیوي کوي. بانکیمون پر نړیوالو رهبرانو چې په استرالیا کې پروانه غونډه کې ګډون لري په ځانګړي ډول پر امریکا، اروپایي اتحادیه او روسیه ژغ وکړي چی د اوکراین د وضعیت په اړه خبر تکښینی. د امریکا ولسمشر نن د استرالیا په کوینزلند پانتون کې وویل چې امریکا په اوکراین کې د روسیې د خشمګرو فعالیتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مخالفت رهبری کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او له دې سره ورسېدلو د رواني خبري مجلې ورسته شبوته زه درنه اجازه غواړم، خو تحصیل خپل رادیوګان څخه مل لري کېږي بل رادیوي خبري مجله البته جمشید حبیب زاده درته وړاندې کوي چې همدا اوس په استودیو کې دی. حبیب زاده صاحب په خیر راغلی.
خسته نه وشه.